په افغانستان کې د ام ماس دیگر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخکې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو د طالبان حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې د شپږڅلوېخ ملکي وګړو د وژل کېدو خبر کړی خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې پاکستان پرون ناوخت د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږڅلوېخ کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د خاورې د نننه د دغو بریدونو په اړه تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د هیواد امپاوز څرګندونې کړي خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی دی. د دې چارواکي په خبره په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو وغانده او هغه ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وبلله. ښاغلي کرزي نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په سیمه کې د په خبره د افراطیت پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو د دوام لپاره د اسلام آباد د ناسمو سیاستونو پایله وبلله. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپورلو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په موخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي. یو این سی آر نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د خپلو پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څانګې سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی. د یو این سی آر په وینا په دغو پروګرامونو کې پر ښځو په ځانګړي تمرکز سره معیشت کارموندنې او سوداګرۍ ته د راستنېدونکو کډوالو لاسرسی شامل دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقتاو ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د ازربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له 150 زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل د 2 ماشومانو په ګډون 20 تنه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي. د 11 کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او د جدي پاملرنې په څانګه کې تر درملنې لاندې دي. د ازربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبیریر 190 الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنی ته په لاره و اړه شو چې له اقتاو څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه و کړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم وپرځوه او پر دې هیواد واکمن شول. تمدا شید افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. له زیمبابوې سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومیا جدي میاشتې په 13 وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 40 اوریزو او 50 اوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ته ماتې ورکړې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل
برمل پلمن سیمه منګریتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. د هغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عام و افغانانو هم غبرګون ښودلی.
په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي او ښکاره ستا د هیواد حریم مقصدی په تا باندې تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابورې چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې دي. د دې ښار اوسیدونکي هم ورته خوښ دي.
ښار ورته د تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم شي. سړکان به مستمې، یو مریض به مشفقانې او مکتب ته مکشنیان دا به لاره باندې سي. دا جسم
په نړیوالو موضوعاتو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو د پیښې له وروستي جزئیاتو خبر شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شوو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دې برید کې ان د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوي دي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې لامل د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شویو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسېدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تېره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغۍ سیمو کې شوې ده. دا سیمې د ډیورن کرښې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناکراره قبایلي سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
د ګاشپنه وخته نه بجه خوښه برمل پلمن سیمه منګریتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. یغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه ناوخته له دې هوایي حمله وروسته په خپل ایکس پانا په یو بیان کې دا حمله غندلې او د افغانستان په خاوري وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې دا حمله به بی جواب پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې نه بجې تر سره شو چې لاملې ګڼو ملکیانو ته مرجوب لواوخته. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاتره سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالی او زیاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځلس شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسي خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکي وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو له امله لاسرسی سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکي د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو لتر وسه ډیر راوتی دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روغتونو چې کوم خدمت و هغه ترسره کړه. روغتونو ولا راغلل او بعد یې غنه وس ډیر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې نه. دغه ډزونه مزونه فرخال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړي شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه. او نور خو تیاری نشته، وضعیت خو نرمال ده، بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستي دي.
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړي، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي. که څوم د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حمله په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوځ تیره شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژلي، خو د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې وه چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړې او د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل ایکسپانه لیکلی چې یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، دا بریدونه داسې مهال شوي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سیشن بې پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حق خانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د لاښوالي او د موجوده ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعا تل رد کړې ده. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایی برید په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو لوړپوړو چارواکو دا بمباري د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. دغه بریدونو عام افغانان هم اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دا ډول بریدونو مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځای سویو ته درنه مرګزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکسپانه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي، خو په خپله ایکسپانه خوانی ټویټر یې ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنکړي چې افراد یا ډلې یې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسۍ کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو د دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمباری د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکیچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکسپانو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغه ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغه ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو سنوي خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي. همدارنګه په پکتیا باندې څوم ځل دی چې له پاکستان لخوا بریدونه کیږي، همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مندري ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو، خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر مې نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده. د یو عام افغان پر صفت باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې
دغه شان. د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حملې په غبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دفاع په سفارت کې خپل جواب ووایي، او دغه راز په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه یو حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکاره ستا د هیواد حریم نقص کوي، پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
د خبرګونونه او نیوکې داسې وخت دي چې ځینو پاکستاني چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیره شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشکوک پټنځایونه پکې و. خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان دا ډول حمله له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله ترسره کوي چې د دوی د اداو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې د خبرګونونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، تر اوسه پورې د پاکستان پوز او نه هم د هیواد نورو چارواکو د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زموږ د مشال راډیو همکار هارون باچا نن مخکې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره د دغه برید په باب مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې پاکستاني چارواکي تر اوسه غلي دي.
پاکستان خو رسمي سند دی ویلې په دې اړه باندې، لیکن اوس پاکستان یا فوج غواړي نو هغه ډېر ګڼ شمېر غواړي په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ځانګړې توګه په ایکس پاڼه باندې اکاونټونه حسابونه جوړ کړي دي او داغه د لارې معلومات شریکوي. نو دا 13 ورځ چې کله دا پیښه وشوه نو نوم دغه اکاونټونه د پاکستان د فوج او د استخباراتو لخوا تی او دا اوس پاکستان کې خلک مني. نو هغه دا وویل چې دوی په پکتیکا د افغانستان چې کوم پاکستان سره پوله لري برمل ولسوالۍ کې ضلع د پاغې کې دوی د دې دا دعوه په دغه اکاونټونو کې چې دوی د پاکستانی طالبانو مرکزونه او کیمپونه په نخښه کړی دي او ځینې نمونه هم دی یاد کړی وو چې دغه د دوی په ټکو طالب مشران دي د پاکستاني طالبانو کسانو او په پکتیکا برمل کې د پاکستان د دغه غیر رسمي د استخباراتي ادارو د فوج اکاونټونو کې دا دعوه شوې ده. نو دوی چې دغه په نخښه کړی دي او ځینې کسان یې پکې وژلي دي او دغه مرکزونه تباه کړي. خو بیا د طالبان د حکومت لخوا یو بیان مراغه د دفاع د وزارت لخوا او غوی دا ومنل اول چې په برمل کې بریډ شوی دی د پاکستان هوایی. خو په دغه بیان کې دی بیا دا وی چې اولسی خلک په نخښه شوی دی او مهاجرین چې کوم د وزیرستان نه د 2014 کال عملیات شو په شمالي وزیرستان کې او زیات خلک تلیو نو هغه کیمپونو دی وی چې په نخښه شوی دی. او بیا د طالبانو بیان کې دا عمل وحشانه عمل بللی شوی دی د نړیوالو د قوانینو خلاف عمل په دای هم ویل چې دوی به هم د خپل د خاورې د دفاع لپاره دیتا جواب وایي.
صحیح دا بیا په داسې حال کې دا طاهر خان سپ تاسو پرون خایب ته معلومات هم را کړی وی چې دا صادق خان چې نومیږي د پاکستان ځانګړی استاد دی د افغانستان لپاره، هغه پرون نل ته کابل ته سفر کړی وو، له چارواکو سره هم لیدلی وو، له ځینو سوداګرو سره هم لیدلی وو. نو چې هغه سړی لا هم په کابل کې دی که هغه نه پرون واپس شوی دی؟ او دا څنګه تاسو بیا دې ته ګورئ چې دا پرون دغه سفر وو، هلته ملاقاتونه وشو، په ماښام بیا دغه بریدونه وشو؟
باچا صاحب سفرونه خو ښه دي، لیکن اختیار پاکستان فوج سره دی، استخبارات سره. محمد صادق سفر مهم وو او چې کوم بیانونه دغه د ملاقاتونو وروسته که د کورنو چارو وزیر طالبانو سره لیدلی وو، د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی وو، د طالبانو چې کوم په حکومت کې د وزیر اعظم رسیال دی مولوی عبدالکبیر هغه سره هم غونډه درلوده، تاجران سره دوه غونډې شوې. زما تاجران سره پرون خبرې وشوې، مشال ریډیو ته معلومات ورکړل چې ډېر ښه ملاقاتونه وشول، چې کوم دایي غوښتنې وي هغې ته ډېر مثبت جواب وویل شو. لیکن دا د حیرانتیا خبره خو ده چې دا څه علتونه پیدا شول چې بیا تېره شپه د بمبار خبرونه راغلل او پاکستاني دغه اکاونټونه دا خبره وشوه. زما خیال چې دغې سره د سفر به ګمان نه کوم چې اوس به د هغې هغه نتایجو چې کوم یو احتمال و امیدواري وه هغه ممکن نه ده چې اوس
اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان او چې زموږ د مشال څنګه همکار هارون باچا په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د وروستۍ هوایي بریدونو او د غراز د کابل او اسلام آباد د اړیکو په باب ورسره مرکه کړې وه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستۍ تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
ولاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. په قزاقستان کې د ازربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن ویلي و مسافر وړونکو الوتکه چې د ازربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته روانه وه، د قزاقستان په لوېدیځ کې د اقتاو ښار ته نږدې لوېدلې ده. نور جزئیات به د خپل همکار حسین احمدزی څخه واورو چې په استودیو کې د مهرباني
ډیر زیات مننه. نوري صاحب، په قزاقستان کې د ازربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي د لمړنیو معلوماتو له مخې تر دېرش ډیر ژوندي پاتې دي. د ازربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان ته ویل چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه ژوندي پاتې شوي او تر درملنې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون اوشت کسان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي. ویل شوي چې د یولسو کسانو حالات نازک وو او تر جدي څارنې لاندې دي. د بیړنیو حالاتو وزارت په بیان کې ویلي چې د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي. د غورځېدلې سیمې څخه په ویډیوګانو کې ښودل شوي چې الوتکه د ځمکې پر سر پریوته ده او د الوتکې په برخه د وزرونو او پاتې برخې څخه لرې شوې ده. د ازربایجان جی دوه هوایي شرکت ویلي چې د امپرایر یو سل نوي ډول الوتکه چې دوه اتیا درې څلوېښت پرواز شمیره لري له باکو څخه د چیچنیا پلازمېنې ګروزینې ته روانه وه، خو تاوسخه شاوخوا درې کیلومتره لری بیړنې ناسې ته اړه شوه. د الوتکې د لوېدو لامل سمدستي نه دی معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د روسیې د فدرالي هوایي شرکت ترانسپورت د اداري بیان ویلي چې لمړني معلومات ښیي چې پیلوټ په الوتکه کې د مرغۍ له ټکل وروسته د الوتکې د سراوي حالت ته د رامنځته کېدو پرېکړه کړې وه. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورمارت توقایف د دې پیښې د څېړلو لپاره د لومړي وزیر د مرستیال قانت بوزومابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. توقایف چارواکو ته هم لارښوونه وکړه چې د پلازمېنې استانه څخه د ډاکترانو یوه ډله اقتاو ته واستوي ترڅو د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د ازربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د ګډو ګټو د هیواد د غیر رسمي سرمشریزي لپاره خپل سفر لاند کړ او بیرته باکو ته راستون شو. د ازربایجان مطبوعاتي اژانس راپور ورکړی چې د الیف په لارښوونه د ازربایجان د حکومت استازي اقتاو ته ولاړل. خبر پانه زیاتوي چې په دغه پلاوي کې د هوایي چلند، ترانسپورت او بیړني حالاتو وزیران، د امیرختیا وزارت مرسیل، د لوی څارنوالۍ مرسیل او د ملکی هوایي چلند خپلواکې اداري مرسیل هم شامل دي. ځایي خبری اژانسونه ویلي چې مسافر د ازربایجان، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې اتباع دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د نشه یي توکو د کارولو تر اغېزې لاندې ده. د سازمان تېرې ورځ وویل په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي او د روغدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د ادغام لپاره هم د سازمان هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هر دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ڈی سی په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی له خپل کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو ان او ڈی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشې توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوی چې دې مرکز کې په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه شوی چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت شوی او 909 ته بیا له درملنې وروسته عاجل څارنې ترسره شوی دي. له دې سره په مخدره موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بیکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت وو. بل دلیل یې مین توپ وو. نو په همدې ډول مې ژوند جاري وساته او ژوند مو اخر تباه او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دې روغدوالي خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتي بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدی و. دای د دغو توکو له پرېښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روږدو د درملنې په یو مرکز کې د روږدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمره ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
چه ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاوو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې پر کورنیو د مخدره موادو د اغیزو په باب مو واورېدل. وړاندې د زهرو په کاروان ونیز پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ، خو اوس به اروزګان ته ولاړ شو. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د دې ښار اوسیدونکي هم د دغه پلان عملي کېدو ته خوښ دي او وایي چې د دې پلان په عملي کېدو سره به ښار ښکلی شي، پاکي او نظم به ورسره برابر شي.
د اروزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترینکوټ ښار پراختیایي پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وه او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسني حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شوه. دا پروژه چې د ترینکوټ ښار د ښکلا، پاکۍ او نظم لپاره ډېره مهمه ګڼل کېږي، اوس 80% بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډېر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه وویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغوی غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمپکشن چارې پاتې دي یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و. نو اوس د دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شفاخانې ته مثال عاجل رسېدل سی رسیدکی کولای سی.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل سي.
نو د دې حکومت سمر دې خوشاله وي چې وختي وتلي وای، خو ډېر به اسانی وای، ډېر به موږ وسا وای، وسو ولس ډېر وسا، خو ډېر د دې سره ځي. خدای دې د دې سره ځي کې واځي وې له موږ د دې سره ډېر راځي کور ودان
د جې د جې نقشې خو ډېر ال چای وې باید څلور پنځه کال مخته وتلې وای یا واته کال مخته وتلې وای خو وس ډېر شو سوچ په دمو يم وخت کې وتله شهر وته د تنه را تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم ست سړکان به مستمه یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار یو خپل لار باندې سي د جسم لارې وي
د ترینکوټ شار پیراختیایي پلان بشپړېدل به نه یوازې د شار ښکلا او پاکي زیاته کړي بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپیریال هم رامنځته کړي د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د شار اوسیدونکو هیله لري.